السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دغه پروګرام چې د مور او ماشوم خوندیتوب ته ځانګړی شوی دی پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. نانې تاسو تکرار اورئ. متخصص ډاکټرې پکې خپلې سپارښتنې کړې دي. هیله ده چې دا پروګرام درسره واورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. ټاکل شوی و چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو هیئتونه پرون یکشنبه د قطر په پلازمینه دوحا کې سره وګوري، خو یو لوري هم د پرونۍ کتنې د جزئیاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په دوحا کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین د شنبه ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو پلاوی به په دې دوه ورځنۍ کتنه کې د امریکایي لوري سره د طالبانو پر چارواکو د بندیزونو د لرې کېدو، په افغانستان کې د اقتصادي ثبات، اعتماد جوړونې او نورو موضوعاتو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ ویلي و چې د افغانانو بشر دوستانه ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو او نجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره منصفانه او باوقاره چلند، امنیتي موضوعات او د مخدره موادو د تولید او قاچاق په وړاندې مبارزه به په بحثونو کې شامل موارد وي. د خیبر پختونخوا په باجوړ سیمه کې د پرونی ځانمرګ برید د وژل شوو شمیر در څلوېښتنو ته پورته شوی دی. برید کې چې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علمای اسلام پر یوه غونډه ترسره شوی، نږدې 200 نور کسان ټپیان شوي دي. د پاکستان پولیسو په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د لومړنیو څېړنو له مخې برید ځانمرګی و او د اسلامي دولت ډلې یا داعش لخوا شوی دی. د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي برید غندلی او اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د برید هدف د پاکستاني اسلام پالو کمزوري کول دي. پر اوکراین د روسیې د یرغل له پایله له 200 ډیر اوکراینی ماشومان روسیې ته لیږدول شوي دي. دا خبره د روسیې د ماشومانو کمشنری ماریا لووا بلووا پرون یکشنبه په یو راپور کې وکړه. په راپور کې ویل شوي چې اکثره دغه ماشومان له خپلو والدینو یا خپلو خپلوانو سره روسیې ته بیول شوي دي. د تیرې مارچ میاشتې په 18 نیټه په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې د روسیې د ماشومانو کمشنره ماریا لووا بلووا او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین روسیې ته د اوکراینی ماشومانو د انتقال له کبله په جنګي جنایت تورن کړل او د هغوی د نیولو حکم یې صادر کړ. د مصر په ناقراره برخه سینای ټاپو وزمه کې پر یو امنیتي مرکز چې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی وي، د دازو په نتیجه کې د یو لوړ پوړي افسر په ګډون لږ تر لږه 4 پولیس وژل شوی دي. دا خبره دو امنیتي او یو روغتیایي چارواکي پرون د نه خودو په شرط کړي، ځکه له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه درلوده. د شمالي سینای ولایت په مرکز العریش کې د ملي امنیت په مرکز په دې حمله کې لږ تر لږه 20 نور کسان ټپیان شوی دي. د مرجوبل د هغې فهرست له مخې چې اسوسییټډ پریس اژانس ترلاسه کړی ښکاري چې ځینې امنیتي ځواکونه د ډزو له کبله ټپیان شوي او ځینې د اوښکې بهوونکي ګازو له کبله د سا کښلو له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي خبرداری ورکړی چې له دې انکار نشي کېدای چې جګړه به روسیې ته غځیږي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې د روسیې چارواکي اړ شول د یوې بې پیلوټه الوتکې د وړمې شپې تر حملې وروسته د مسکو یو بوخت هوایي ډګر د لنډ وخت لپاره وتړي. زلنسکي پرون ته یو ویډیویي پیغام کې وویل جګړه به په تدریجي ډول د روسیې قلمرو، سمبولیکو مرکزونو او پوځي اډو ته ستنېږي. د زلنسکي په وینا د یو نه انکار منونکي طبیعي او کاملا عادلانه پروسه ده. او د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د منځنۍ آسیا په مسابقو کې دویم مقام خپل کړ او د سپینو زرو مډال وګاټه. د افغانستان د فوټبال ملي فدراسیون پرون په خپل فیسبوک کې لیکلي چې افغانستان د ترکمنستان په ماتولو سره دغه مقام خپل کړ. افغانستان په دې لړ کې 15 مسابقې وکړي چې درې وګټلې، یوای مساوي شو او یوای وبایلله. د منځنۍ آسیا د فوټسال سیالۍ د افغانستان، تاجکستان، ایران، ازبکستان، قرغیزستان او ترکمنستان د لوبډلو ترمنځ په دوشنبه ښار کې ترسره شو.
روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د 2023 کال له پایله تر اوسه په هرو زرو زیږونونو کې 44 ماشومان له منځه ځي. دغه راز د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې په هرو 2 ساعتونو کې یوه میرمن د میندواری یا زیږون له کبله مري. که څه هم پخوانیو کلونو ته په پام ملګري ملتونه وایي چې د زیږون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې کچه کمه شوې، خو لا هم افغانستان د خپلو ګاونډیو هیوادونو پرتله دې برخه کې ښه وضعیت نه لري.
د روغتیا نړیوال سازمان د مور او ماشوم د خوندیتوب په برخه کې د نرس قابلو رول مهم او د پام وړ بولی. ستاسو په نظر د مور او ماشوم د خوندیتوب لپاره څه کول پکار دي؟ سیمه کې مو د نسایي ولادي ناروغیو امکانات څومره دي؟ آیا ولسوالۍ کې مو پوره شمیر نرس قابلې شته؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې او ورته نورو مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمنه ده د نرسانو او قابلو د شورا اجرایوي مسؤوله هیلۍ غرشین. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونې ته اړیکه ونیسئ. د سټوډیو د تماس شمیرې درته اعلانوم. یوه شمیره ده چې واتس اپ هم پکې دی: 00420212601. بل شمیره ده 00420212501. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ. زموږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب هیلۍ غرشین هم استودیو سره وصل شوې ده. ورزو له ښاغلي غرشین سره خبرې کوو. اوریدونکو کولای سئ چې تاسو هم د خبرونې په جریان کې زنګ راووهئ او خپلې پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. میرمن هیلۍ غرشین به ستاسو پوښتنې ځواب کړي. ازادي راډیو څلور ساعته خبرونې لري. دا مهال د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو پورې ازادي راډیو په لنډو څپو باندې اوریدلی شئ. د غراز د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو ازادي راډیو په لنډو څپو باندې خبرونې لري. تاسو که چیرته انټرنیټ لرئ زموږ خبرونې زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده ازادي راډیو ټکی کام کې. انټرنیټ کاروئ. فیسبوک پاڼه مو هم درسره خوښه کړئ او ټویټر پاڼه هم درسره فالو کړئ. ورزو میرمن غرشین ته ستړي مشي. میرمن هیلۍ غرشین، د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په افغانستان کې که څه هم په وروستیو کلونو کې د مور او ماشوم د مړینې کچه یو څه کمه شوې، خو بیا هم نظر ګاونډیو هیوادونو ته د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ دی. تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ، نرس قابلو په برخه کې فکر کوئ، وضعیت څومره د اندېښنې وړ دی؟
مننه. سلامونه تاسو درنو اوریدونکو ته. باید ویل چې ګټ اوس دا امر راټیټ شوي دي، ځکه د قابلو او د نرسنګو پروګرامونه جریان لري او دوی په کلینیکونو کې خپل خدمات مخې ته وړي. ولې په راتلونکي کې د دقیق تضمین په دې نه کېږي چې څه د هېواد جغرافیایي حالت او څه د ځینې مشکلات چې وجود لري د دې سره به که چېرته صحي پرسونل کم شي، شاید د دې مشکلات سره موږ ډېر مواجه شو.
بله، کور غرشین تاسو لږ ذره ستړي معلومېږي، لږ ذره خیر دمه واخلئ. زه به اورېدونکو ته د تماس شمیرې اعلان کړم. اوریدونکو، روغتیا د ژوند شتمني پروګرام له ازادي راډیو نه اورئ. دې ته ځانګړی شوی چې څنګه د مور او ماشوم د مړینې مخه ونیسو، خصوصا د زیږون پر مهال او د غرض د میندوارۍ پر مهال. د سټوډیو د تماس شمیرې دي 00420212601. بل شمیره ده 00420212501. تر لاندې خبرتیا وروسته بحث ته راستنیږو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 3 بجو پر لنډو څپو 19:25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي راډیو .com ته ورشي.
ازادي راډیو اوري روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غوږی. دا پروګرام د ته ځانګړی شوی چې څنګه د زیګون پر مهال د مور او ماشوم د مړینې مخه ونیول سي، او په دې برخه کې ملګری ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان د نرس قابلو پر رول باندې ټینګار کوي. هیلۍ غرشین چې د افغانستان د نرس قابلو د شورا اجرایوي مسؤوله ده، سټوډیو سره ملګری ده. میرمن غرشین، تاسو لاندې خبرې وکړې په مقدمه کې، او مرازی لګ دې ته تم شو چې په افغانستان کې د مهال شرایطو ته په کتو د مور او ماشوم روغتیایي وضعیت څومره د ډاډ وړ دی، او آیا ویلی شو چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د ولایتونو په ولسوالیو کې حداقل یوه یوه نرس قابله شته، داسې نرس قابله چې څلوروي ساعته هلته د ولس لپاره په چوپړ کې وي؟
مننه لودین صاحب، په دې مورد باید ووایو چې په افغانستان په هر کلینیک کې اوس نرس قابله شته، او په څنګ کې نور داسې پروګرامونه هم شروع شوي دي چې لکه د قابلو د کور په نامه باندې پروژې دي، یا اف ایچ ایچ فاميلي هیلت هاوس په نامه باندې چې د هغې دپاره په دې وروستیو کلونو کې قابلې وروزل شولې، او په هغه کلو کې د هر یوې دپاره د یون اف پی او د بعضې نورو بین المللي ادارو دپاره صحي مرکزونه جوړ شوي دي چې دوی په خپلو کلو او بانډو کې په لیرې ساعته خپل خدمات وړاندې کوي. یعنی تقریبا اوس موږ ویلی شو چې موږ د درې سوه نه پورته دغه هیلت فیسیلیټیانې لرو چې کلو او بانډو کې دي، او په همدغه شکل باندې چې څه کلینیکونه دي د فعلاً دپاره موږ قابلې کلینیکونو کې لرو، په څنګ کې مسلکي نرسان هم لرو.
چې داسې ده، نو بیا ولې د افغانستان وضعیت د مور او ماشوم د مړینې په برخه کې د ګاونډیو هیوادونو پرتله بدتره بلل شوی دی؟ د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د افغانستان په زیږونونو کې لا هم په زرو زیږونونو کې څلور څلوېښت ماشومان تلف کېږي. دغه راز په هرو دو ساعتونو کې یوه میندواره میرمنه یا هم هغه میرمن چې زیږون کوي دا له منځه ځي یا تلف کېږي. دغه لامل څه دی فکر کوي چې نورې ناروغۍ د دې لامل کېږي چې دغه مور او ماشوم له منځه لاړ شي، او که نه امکانات کم دي یا د نرس قابلو شمیر په کافي شمیر کې نه دی؟
لودین صاحب، یوه مهمه موضوع دا ده چې د میندو د ماشومانو په مړینې کې درې عمده نقشونه درې برخې ډېر عمده رول لري، چې یو په کورنۍ کې ډیسیژن میکر یا تصمیم نیونکی دی. زمونږ اکثره خلک اوس هم هغه سنتي جامې ته ورته دي، هغه یا ته د امیدوارۍ د وخت مراقبتونه نه اخلي، څه په دې ته چې دی لاړ شي کلینیکونو ته، او هلته میندې د یوې ماهرې ولادي قابلې تر دغه لاندې رهنمایي لاندې یا تر هغې د کنټرول لاندې ولادت وکړي. غټ یو مشکل زمونږ دا دی چې اوس هم زمونږ اکثره خلک دې ته نه حاضرېږي چې د امیدوارۍ په وخت یا د زیږون په وخت میندې شفخانو یا کلینیکل ته ورسي، چې د هغې د مشکل دپاره کانسپټ همدا دی چې په اف ایچ ایچونو باندې کار وشي، او په کلو او بانډو کې کلینیکونه دوی ته جوړ شي چې دی حداقل هغه نږدې قابلې ته لاسرسی ولري. دویم غټ لامل لودین صاحب د افغانستان جغرافیه ده. تاسو پوهیږئ موږ غرنۍ جغرافیه لرو، او دا مړینه اکثره په هغه ولایاتو کې دي چې هغې غرنۍ یا پیچلې جغرافیه لري، چې د لارې لریواله حداقل د کلینیکونو سره د دوی فاصله په بعضې مناطقو کې څلور ساعته تر شپږو ساعته پورې ده، او دوی هلته نشي کولی چې په وخت ورسیږي، یا ترانسپورت نه لري یا نقلي وسیله نه لري، یا دا ده چې رسیږي ډېر وخت په لاره کې تیریږي، مور د اختلاط طرف ته تیری یا مشکل ورته پیدا شوی. او درېیم مشکل یې دا ده چې په هیلت فسیلیټیانو کې بعضې طبي وسایلو یا بعضې داسې موادو ته چې ضرورت وي چې هغې نه باید استفاده وشي، یوه ډلې یا یو ماتلي رامنځته کېږي. د مثال په ډول یې درته وایم، که چېرته زموږ قابلې په مناطقو کې میندې ورشي وګوري، او دوی ضرورت پیدا کړي چې دوی پورته صحي مراکزو ته ریفر شي، دا خپل ریفر یو مشکل لري، ځکه خلک هم د اقتصادي نظره هم د ترانسپورټیشن د نظره هم د جغرافیې د نظره د یو فشار لاندې دي. یعنی موږ یوازې دا نه شو ویلی چې صحي سیستم مشکل لري او زمونږ قابلې کمې دي چې نه رسیږو ورته. موږ قابلې لرو په هغه کمه سویه هم دي، قابلې ډېر شدید کار کوي، ولې غټ مشکل دغه درې لامله دي چې دا فعلاً په سیستم کې یا په مملکت کې دغه دي ده روان دي او مخې ته دي. خو مهمه دا ده چې اول زمونږ خلک دې ته تن کې دي ټول، چې دی ټول میندې حتی د امیدوارۍ نه مخکې، د امیدوارۍ په دوره کې، د زیږون په دوره کې، د زیږون نه وروسته دوره کې، د ماشوم د هغه اتلس اولې ورځې چې ډېرې مهمې دي، چې دی باید صحي مراکز یا کلینیکونو ته دغه وکړي، د مراجعه وکړي او د یو صحي کارمند د نظر لاندې.
بله، تاسو یوې مسلې ته اشاره وکړه میرمن غرشین، چې په افغانستان کې کله ناکله دغه ولادتونه داسې دي چې بدون له پلانه تر سره کیږي. مثلا مور او پلار که څه هم آماده نه وي، خصوصا مور مثلا آماده نه وي د بل ماشوم لپاره، یا ده چې له صحیح پلوه آماده نه وي، مثلا وجود کې نور ناروغي وي، یا مثلا بل د شیدو ماشوم لري چې بعد هغه ته هغه څلوېښت میاشتې کم له کمه شیدې ورکي، بې پلانه ولادت حاملګي رامنځته کیږي. بیا همدغه ده چې دغه ستونزې هم رامنځته کیږي. دغه نرس قابلیت چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې په ټولو ولسوالیو کې شته، آیا دوی د سلام مشورو هم داسې څه پروګرامونه لري چې مثلا دغه میرمنه که غواړي چې حمل واخلي ورسې ورته مراجعه وکړي او یو سلام مشوره ورسره وکړي، حداقل له طبي پلوه یې وجود آماده سي مثلا د بل ماشوم لپاره؟
نودین صاحب، موږ قابلي دغه مشوره باندې مکمل پوه دي او دی کولی شو فامیلونو ته مشوره ورکړي، میندو ته مشوره ورکړي، حتی میندې دې ته واصحیح رهنمایي کړي چې هغه د مور د شیدو نه ماشومانو ته استفاده وکړي چې دا دوه ګټې لري، یو په زیږون کې فاصله رامنځته کوي، بل هغه ماشوم په مکمله توګه د مور شیدې اخلي او د صحي د نظره د هغه صحت هم تضمینېږي. ولې بدبختانه دې څنګه کې یو بله مهمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې په وړو سنونو کې ودونه هم رواج دي چې دوی د اکثره میندې د 13 کلنۍ نه کته سنونو کې حمل اخلي، او بل دا چې تر ډیره عمره پورې هم میندې د امیدوارۍ یا د حمل اخیستلو دغه پیری ده، دوره تیری چې حتی میندې د 40 کلنۍ نه پورته هم حمل اخلي. دا هغه عاملونه دي چې مشکلات یې زیات کړي دي. ولې زمون قابلي د دې توانمندي لري او دوی په خپل کاري سکوپ کې یا په خپل کاري احتیاط کار کې دوی دا دغه لري چې میندو ته رهنمایي وکړي، میندو ته مختلف نوع لارې چارې د دې وخی چې هم ماشوم ته خپلې شیدې ورکړي او هم میندې د پرله پسې حملونو نه ولادتونو نه دغه وکړي، دا فاصله ایجاد کړي او مخنیوی وکړي.
بله، او اوس که تاسو مثلا میندو ته غواړي مشوره ورکړي، هغه میندې چې مثلا موږ ستاسو غږونه اوري دغه راډیو سوري ازادي راډیو په خپل کورونو کې، ممکن ځینې پلرونه دغه راډیو خبرونه واوري، دوی لپاره جالبه ده. په افغانستان کې تر ډیره یو څه دغه دود هم حاکم دی دغه سې مسلو کې، ډاکټر صاحب تاسو اندازه تر ډیره لګیږي چې نارینه مثلا په جرأت سره خبرې نسي کولای، مثلا دغه موضوع ورته یو ډول آر او ننګ کاری وای چې څنګه زه په دې اړه باندې مثلا ډاکټر ته مراجعه وکم یا کلینیک ته مراجعه وکم، بیا خصوصا میرمنو ته هم دغه مسله تر ډیره لږ زره ننګ کاری. څه سپارښتنې تاسو کوی ورته که مثلا اوس یو کورنۍ غواړي چې مثلا نوی ماشوم وزیږوي، نو حداقل څه باید وکړي مخکې دې چې دوی مور ماشوم په نس باندې واخلي؟ څه سپارښتنې باید تاسو ورته ولرئ؟ دوی باید څه وکړي؟ څه ډول درو درمل نه استفاده وکړي او دغه راز قابلیت مراجعه وکړي او کنه؟ څه سپارښتنې به تاسو دوی ته وي؟
مننه لودین صاحب. اول خدای چې موږ په دې برخه کې مند ته هغه سپارښتنه چې کورنۍ وترلو، هغه دا چې هغه کوشش وکړي چې د نونو ودونه په داسې عمرونو کې وکړي چې هغه حداقل خپل په جسمي فزیکی او د وظیفوي وجود تر نظر د حمل اخیستلو ته آماده سنونه د اتل سنه کته نه. بل موضوع دا ده چې مند د دې نه مخکې چې حمل واخلي باید خپل یو صحي معاینات یا یو ابتدایي ملاقات دی وي قابلیت سره ولري، ځکه موږ د عملداري د دورې نه مخکې څه د خطر علائم لرو، لکه کم وزنی، لکه کم خونی، لکه پرله پسې د ماشوم زیان کېدل یا سخت کېدل، لکه د مړ ماشوم دنیا ته راتلل، لکه میندې په تبرکلوز اخته، میندې په سوی تغذیه باندې اخته، هغه میندې چې مزمن مشکلات لري لکه د زړه ناروغۍ، لکه د شش ناروغۍ، لکه د جګر ناروغۍ، که چېرته دا مشکلات لري اولې دا مشکلات رفع شي، باید دوی بیا هم دې ته آماده شي چې بل ماشوم په نس شي او مور خپل امیدوارۍ دوره سالمه او نورماله مخې ته بوزي. بل موضوع دا ده چې کچرته هغه میندې چې ماشوم لري باید خپل ماشوم ته دوه کاله شیدې ورکړي او حداقل د دوه ولادتونو یا زیږونونو ترمنځ حداقل هغه درې کلنه فاصله مراد کړي، چې په هغه کې دوه کاله د یو ماشوم د شیدو د خوړلو حق دی او دریم کال هغه وخت دی چې مور د وجود کمبوتات بیرته باید پوره شي، ځکه هغه چې ماشوم ته شیدې ورکوي د خپل وجود نه کلسیم او منرالونه او ویټامینونه دا ټول د شیدو لارې ماشوم ته ورکوي. همدارنګه چې مور د دې موادو د مهمو او وجود موادو د کمبوت سره مخ کیږي او دوی بیت باید خپل طبي حالت ته راشي چې ترڅو وکول شي یو بل سالم او نورمال ماشوم دنیا ته راوړي. نو خاله را ودی چې زمون خلک یو فاصله مراد کې په ولادتونو کې، بل دا چې د مور روغتیا نه ځان مطمئنه کې چې مور واقعا سالمه ده او د بل ماشوم راوړلو ته آماده ده، بل دا چې د ماشوم هم وضعیت باید په نظر کې ونیسي چې هغه څومره د مور شیدې خوړلې دي او څومره مور کولای شي چې دوه پرله پسې ماشومان ته ورسیږي. اگر چې دا خبره مخکې تاسو وکړه چې نارینه د دې جرأت نه لري، ورته چیرته نارینه په دې ارسه کې د موږ سره کومکونه کې او د میندو سره کومکونه کې، نو په افغانستان کې به د میندو د مړینې کچه نور هم جګیږي، ځکه نارینه کولای شي چې موږ سره کومکو کې په طبي برخو کې مشورې واخلي، د طبي برخو نه معلومات ترلاسه کی او دغه معلومات وکول شي چې د وی مور او ماشوم ژوند وژغوري او یو فامیل د بسرپرستۍ نه دغه کې دا وساتي.
بله کور ودان سلامت اوسه میرمن هلی غرشین را سره اوسه یو ریدونکو ته نوبات ورکوه او ریدونکو کولای شي چې استودیو سره تماس ونیسي. د استودیو د تماس شمیره ده 00422112601. په همدې شمیره کې واتس اپ هم شته. بله شمیره درته اعلانوم 00422112501. که تاسو نه غواړئ چې لګښت مو شي موږ ته مسکال وکړئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو ته اړیکه ونیسي. اوس یو اورېدونکی وصل دی، مهرباني وکړئ ستړي مشئ، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام اورئ.
بله لودین ساز، ما سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو ته او ستاسو کارکوونکو اورېدونکو ته تخنیکي همکار ته او د درنې خور ته سلامونه وړاندې کوم. پښتون یم، د جزجان. سلام
علیکم. ستړي مشئ، موږ په دې خبرونه کې دا ځل د مور او ماشوم په روغتیا باندې خبرې کوو. شمیرې او اندېښنې دا دي چې لا هم په افغانستان کې د زیږون پر مهال او یا هم د میندوارۍ پر مهال میندې او دغه راز نوي زیږیدلې ماشومان له منځه ځي.
دا خو ډېره پیچلې موضوع ده لودین صاحب. زه غواړم چې دوی د کې پر دا موضوع باندې تم شم او زموږ هم دا خبرو سره سروکار دی. ولې موږ د رسنیو سره علاقه لرو، سای سره علاقه لرو. دا ډېره پیچلې موضوع ده. خبره داسې ده چې دغه مرګومیر چې ما به انترایزي، دا خو دوه درې څلور علته لري. یو خدای علت دی چې موږ دغه خپلې ښځې موږ دونه بې کفایته یو نارینه چې کومه کله موږ ښځه حمل اخلي دا ځان ته ار ګڼو چې ووایي چې زما ښځه حمل اخیستې دي. یا په قراو قصباتو کې دا ښځې د ډېره شرمه و خپل میړه ته نشي ویلی، یا د خواښې او د خسر تر لاس لاندې، یا په ګډ کور کې په یو کور کې ګډه زندګي 15 تنه پر سره ګډي. نو او بله خبره دا ده چې اقتصادي فقر اوج ته رسېدلی دی. خلک نشي کولی چې خپلې ښځې په وخت کې د حمل یا پیش تر حمل چې حمل واخلي واسي کلینیک ته ورسي. بله خبره دا ده چې اکثر مندې په سوی تغذیې اخته دي. نو چې مور په سوی تغذیې اخته وي، ډېره معلومه ده چې ماشوم هم په سوی تغذیې اخته کېږي، که تولد شي که نه شي تولد. او بله خبره دا ده چې دغه کلینیکونه چې دي په قراو قصباتو کې، هغه مؤثرې دواوې چې باید هلته په کلینیک کې موجود وي، هغه نشته. دا زموږ خور وویله چې کلینیکونه لیرې دي. بلې هو، کلینیکونه لیرې دي په قراو قصباتو کې، خو نشته و نشته. په مرکز کې هم داسې دوا وینسته چې دا دوا دغه ماشومانو ته یا د ماشوم و مور ته ورکول شي. او بله خبره دا ده لودین صاحب، موږ بې کفایته یو په وخت کې د حمل یا پیشتر حمل. دغه کوچنۍ نجلۍ چې په کم سن کې ودیږي، هغه خپل په ابرسیحان نه پوهېږي، خپل د مېړه په قدر هم نه پوهېږي، او خپل په حمل هم نه پوهېږي. دوی په دغه وخت کې حمل واخلي، نو بیا دغه مرګومیر په دغه حساب باندې زیاتېږي. او بله دا ده چې مؤثرې دواوې نشته لودین صاحب. دا اوس موږ درته وایو، زه په مرکز کې اوسېږم. که چېرې یو ښځه وزه د اولاد کوي، که یو شپخانې ته ځي، مفته دوا خو قطعا نه ورکول کېږي. نو د مسکین ښځه مجبوره ده چې ولاړه نه شي. مفته دوا نشته، دا دوا په پیسو ورکول کېږي. یو سیرو میرو یو پیسکاري ده کمه حسابه لودین صاحب. زه چې قطر ته وایم، نه د چا ماشخوره یم، نه د چا دغه شی نه ورکول کېږي. او که داسې وي چې په شپخانه کې دا ښځه پردن وزه د اولاد کوي، خو په هر صورت هغه وزه د اولاد یې مفته ده. که د شخصي قابلو ته یې بوتله، د زوی پر سر باندې 3000 4000 دینې اخلي، د لور پر سر باندې 2000 دینې اخلي، نو بیا خلک زړه نشته کوي. او بله دا ده چې موږ قابلو ته ور وزل شوو، قابلو ته موږ ضرورت لرو. نو دغه روزل شوي قابلې که موږ تعلیم و تربیت و اجازه ورنکړو، اوس یې ونه روزو، نو دا قابلې خو هم د بینصیبه ربه نو اخر څنګه کېږي.
بله او قاری صاحب، کومه پوښتنه خو نه لرئ له میرمن هیلۍ غرشین نه؟
یوه پوښتنه مې ستاسو د درنې میلمنې څخه درلوده. د جمهوریت په وخت کې خو دغه د آګاهي دیز ټیمونه وه چې په خورا او قصباتو کې خلکو ته اګایي ورکول. اوس دغه ټیمونه سکه نهسته، اوس دغه د اګایي دي سطح په کومه سطح باندې ده؟ پخوا به خلکو کمپین کوي، رضاکاران به وه، د اګایي دي ټیمونه به وه، وګر چې دا زموږ د علماو مسؤلیت دی، خو موږ خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی. نظر وهغه چې د جمهوریت وکلو ته اوس دغه ټیمونه څنګه دي، دا د اګایي دي مسله څنګه ده؟
بله، کور ودان قاری سی پختون، ډیره مننه له تبصیرې نه مو مننه، او دغه راز د پختنې نه مو مننه. میرمن هیلی غرشین، حتما ستاسو پختنه اوریدلې ده او نظر مو هم اوریدلې. میرمن غرشین، مهرباني وکړئ قاری سی پختون ته څه وایي؟ اول کې په تبصیرو باندې لاند تام سی د قاری سی پختون هم فکر کوم ښه سپارښتنې درلودې، هماغه چې تاسو هم ورته مخکې اشاره وکړه چې باید کله چې د انسان د حیات موضوع راځي، د مور د حیات موضوع وي، د ماشوم د حیات موضوع وي، دا موضوع باید جدي وګڼل سي او بابیزه ونه ګڼل سي. نارینه په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه لري.
مننه لودین صاحب، اول خو مننه کوم د قاری صاحب نه کورې ودان ورکن په چیرته زمونږ څنګه علما دغه سی ودرېږي او دغه سی په خپل درنو خبرو باندې خلکو ته آگاهی دی ورکی، نو تاسو په دې متيقنه شئ چې زمونږ خلک د تیر په پرتله ډېر زیات صحیح کار کوونکو باندې اعتماد پیدا کوي او خپل د فامیل د غړو ژوند ته ارزښت ورکوي، یعنی د مور ژوند ته ارزښت ورکوي. واقعا چې د کومې خبرې چې دوی وکړلې، همدغه مسایل دی په افغانستان کې چې د دې سبب ګرځېدلې دي چې د میندو د کچې مړینه زیات جګه یا د ماشومانو د مړینې کچه جګه. په دې قسمت کې مننه کوم، په هغه قسمت کې چې پښتون ورور ویل چې موږ پیسې نه لرو یا شخصي قابلیت ته ځو، نو زه به یو موضوع دی ته ویل چې دی کله د شخصي قابلیت معاینه خانو ته ځي یا دغه تاول باید د کاري جواز وګوري چې آیا دوی د قوانین صحیح وبرداسي نه یا د شورا نه د کار جواز اخیستی دی که د نوم نه استفاده کړي. دا د دوی حکومت دی چې موږ سره کوي چې موږ د تخلف مخه ونیسو. دویمه موضوع دا ده چې په افغانستان کې اوس هم دغه د معلومات ورکولو یا دغه د هیټمونه دغه دی ده فعال دي او هغه مخبل کارونه مغه صحیح پوسټی دي، مغه صحیح کارکونکي سی ډبلیو ورته منګل دا ټول دغه دي داشته دي کار کوي. لکه کار کې مشکل پدې راغلی چې ځینې مشکلات شته په داخله د افغانستان کې چې د دې په کار کې به لږ زړه تاخير راوسته، ول اوس کار پدې روان دي چې موږ د دې په یواز باندې چې یو بې سواده تربیه کو خدا د چې یو مسلکي قابلیت تربیه کو خلکو ته دا غوړ کړي دا معلومات ورکی او مطلقی نفر د طرف نه دغه معلومات په ډیر ښه شکل د خلکو په ژبه، البته د خلکو په ژبه، د خلکو په لهجه باندې، د خلکو د دود او دستور مطابق باندې ورکړ شي چې ان شاء الله په دې باندې کارونه روان دي او په راتلونکي کې به موږ ډیر زر د خپل کارونو ته دغه ورکو د حقیقت کاری ورواغوند.
کور ودان، ډیره مننه میرمن غرشین، هي مسلې ته مو اشاره وکړه. دغه د نرس قابلیت موجودیت یا په پوره شمیر کې په کافی اندازه د نرس قابلیت موجودیت هغه څه دی چې دبليو ایچ او یا د روغتیا نړیوال سازمان هم تاکید وکړی او ویلي دي چې کچیرته په یو هیواد کې په بشپړ ډول باندې نرس قابلیت موجود وي، نو د مور او ماشوم مړینه ورسره راکمیږي. تاسو که څه هم وایي چې دا مهال په افغانستان کې نرس قابلیت شته په کافی اندازه په ولایتونو کې، حتی په ولسوالیو کې، اما فکر نه کوي چې دا مهال که څه هم دغه دمګو تاسو موضوع ډیره سیاسي موضوع نه ده، خدای چې سیاست سره ونه تړو، اما قاری صاحب پښتون یو مسله ته اشاره وکړه چې دغه د انجونو په هنتونونه او دغه راز لوړې ذکرې باندې وینو، فکر کوم دغه د وسنیو نرس قابلیتوش میر هم رو رو را کمیږي، ځکه ځینې به تقاعد کیږي، ځینې به مثلا نور مصرفیتونه پوسیږي، نو ممکن څو کلونو کې د نرس قابلیتوش میر هم را کم شي، کې وضعیت دغه سوي چې جونیر د ورسمه ټولګي نه پورته، لشبګم ټولګي نه پورته ځکړې نسی کولای. نو تاسو څه فکر کوئ دغه مسله؟ تاسو ته د قابلیت شوراګان، د قابلیت او نرسانو شورا ته دغه مسله سم له دندېخني ورده، او تاسو له طالبانو سره، له چارواکو سره داسې کوم وخت لیدکاته کړی دغه اندېخنه مو دوی ته رسولې ده؟
مننه لودین صاحب، دا موضوع خدای دې ښنی وړل ده، ځکه هر ورځ یو تحولات راځي. که دا قابلیت فعلاً لرو، موږ د فعلاً د پاره بساینه کوي، هر کال کې نفوس څومره زیاتیږي، ځکه نوې ولادتونه راپیدا کیږي، نوې نجونې بلوغ ته رسیږي، د مورولۍ سن ته رسیږي، یعنی څومره چې نفوس ډیریږي هماغومره ضرورت هم دغه کیږي، دا ډیریږي. که چېرته موږ په راتلونکي کې د دولسم ټولګي زده کوونکي ونه لرو، شاید د نرس قابلیت د کمبود سره یا د قابلیت او نرسانو د کمبود سره موږ مخامخ شو، نو په همدې خاطر باندې زموږ غوښتنه هم دا ده چې د دې په خاطر چې مونږ بیا په د نړۍ په هیوادونو کې هغه لومړی هیواد نه یي چې د میندو مړینه پکې جګې ده. د دې مخنیوي په خاطر باندې او د میندو د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې باید کوشش وکړو چې نجونو ته د زده کړو زمینه مساعده کړو، ځکه د هر څه نه په غیره شاید په مملکت کې ځینې داسې چیږي چې د هغې نه په غیره ګزاره وشي. ولې دا درته زه په قاطعیت وایم چې د قابلې او د نرس نه په غیره ګزاره نه کیږي، ځکه په انګلیسي کې اصطلاح ده چې دی ته وایي وایي بک بون، یعنی دا د هیلت یا د صحي سیستم د شا تیر یا اډکی دی. نو په همدې خاطر باندې هیڅ وخت یو مملکت یا یو سیستم د شا د تیر په غیر نه شي دغه کېدلی، دا مخې ته تللی. نو په راتلونکي کې دا اندېښنه موږ سره هم ډېره ده، د دې په خاطر باندې چې نه یوازې چې مثلا قابلي تقاعد کېږي یا قابلي خدای نخواسته مري یا خدای نخواسته وطن پرېږدي، بلکې نفوس ډېریږي. او څومره چې نفوس ډېریږي هماغونه صحي کاروندان به هم ضرورت دغه کېږي.
په دې هیله چې بلاخره لکه د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت کوم چارواکي هم تازه ویلي چې شرایط آماده سي، نو لږ تر لږه د طبي زده کړو یادونه کړې ده چې که دوی شرایط آماده کړي نو د څو نورو برخو پولیسي په ګډون به د طبي زده کړو نجونو ته هم اجازه ورکوي چې محصلانو ته چې خپل پانتونونه مخته بوځي. په دې هیله چې دوی زر تر زره دغه شرایط رامنځته کړي، ځکه د افغانستان ولس ضرورت لري. دا مهال په طبي برخه کې تر ډېره موږ تاسو ګورو چې مریضان په ډېر سخت حالات کې مثلا په تورخم یا مثلا سپین بولدک باندې اوړي، پاکستان ته ځي، هلته ورسره کله ناکله سم چلند هم نه کیږي. که چیرته په افغانستان کې دننه دغه روغتیایي بنسټونه پراخ وای یا مثلا د پام وړ وای که خدمات درلودي، نو شاید دغه د موږ او تاسو د وطندارانو اړتیا هم کمه وای. دوی په اسانه مثلا ګاونډي هیواد ته تاګ نه کولای، یا اوس که دغه وضعیت روان وي نو ممکن په اوږده مهال کې ستونزې نورې هم زیاتې شي. په هر حال په دې لچې دغه ستونزې د افغانستان هوار شي. اوریدونکو ته به نوبات ورکو، اړیکې نیولې ده، مهرباني وکړئ ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمني پروګرام ته غواګي. مهرباني ستاسو غږ راځي، خبرې وکړي. ستاسو غږ وصل دی، له کوم ځای مالی کني ولې ده او تاسو د موضوع په اړه باندې څه وایي راته؟ مهرباني خبرې وکړي، غږ مرزي. فکر کوم انټرنیټ کمزور دی. اوریدونکو که تاسو چیرته واتساپ نه اړیکه نیسئ، کوشش وکړئ چې انټرنیټ مو لږ زره پیاوړی باثباته وي، ځکه که انټرنیټ مو کمزوری وي اړیکه مو موږ سره نه روخ کیږي. د نورو اوریدونکو وخت هم نیسئ. په هر حال دغه اوریدونکو ته به بیرته راشو. میرمن غرشین دغلته یو موضوع یو اوریدونکي هم لیکلې ده په پښتو فیسبوک پاڼه باندې، وایي کله ناکله په لوی لاس باندې وایي دغه کلینیکونو کې عادی زیګون عملیات ته اړي، د دې لپاره چې وایي پیسې واخلي. فکر کوي چې دغه سیاست تاریخ ته هم، ځکه تاسو چې د نرس قابلو شورا لري حتما به داسې شکایتونه کې چیرته رښتیا وي درته رسیږي، او یو څه په دې وروستیو کې نه پوهیږم چې د رسنۍ زیات شوې که څنګه دغه د عملیاتونو پیښې ډېرې کیږي. مثلا په هر کلینیک کې دغه ولادتونه نارمل یو څه کم شوي دي، خصوصا اول او دوم ولادتونه به معمولا پخوا دومره عملیاتونه نه وو، نو اوس عملیاتونه زیات شوي، وسایل زیات شوي. او که نه رښتیا هم دغسې پېښه ده چې مثلا د پیسو لپاره کلینیکونه مثلا یوازې دی چې نارمل ولادت ورکړي مریض بیایي عملیات ته.
لودین صاحب مننه. یو موضوع به درته ووایم چې په طبابت کې هیڅوک دې ته نه حاضرېږي چې نارمل مریض بوزي د اختلاط طرف ته، ځکه نورمال زیګون خپلې ګټې لري، خپلې فائدې لري، ولې عملیات یې څنګه به خپل اختلاطات لري. نو د همدې په خاطر باندې تر کوم ځای پورې چې موږ څېړنې کړې دي، موږ لیدلې دي ځینې داسې موضوعات دي چې د ماشوم پورې تړلي دي، ځینې داسې موضوعات دي چې مور پورې تړلي دي، چې د دې اجاب کوي چې یوه مور لاړه شي د عملیاتو طرف ته، او په عملیاتو باندې د هغه ماشوم او مور ژوند ته دغه ورکړي ده، نجات ورکړي. نو دغه مسایل په عامو خلکو کې شته، ولې تر اوسه پورې چې داسې موضوعګانې چې سطح د عملیاتو ډېره شوي یا دا چې د پیسو په خاطر دا کار وشي، شاید وشي، شاید یو څوک دې ته حاضر شي چې دا وکړي، ولې سل په سلو کې موږ نشو ویلی چې دا ټول د پیسو په خاطر یا د هغه په خاطر باندې دا کار کوي. یوه مهمه موضوع دا ده لودین صاحب چې پخوا اکثره ولادتونه به کور کې کېدل، به مور به په ولادت باندې مړه کېدله، ماشوم به په ناس کې پاتې وو،
یا مړ یا ژوندی د مور سره به خښېده ته به تازه کېده به ولې اوس شفاخانې یا ډاکتران زمونږ یا زمونږ قابلې چې تشخیص کړي او دا به لیږي عملیاتو ته ځکه سزاریان یا عملیات د قابلې د کاري سکوپ نه دی هغه باید متخصص د نسایي ولادي د هغه کېده ونسي نو اوس خبره دا ده چې خلک مراجعه کوي دلته دا اختلاطات پیژندل کېږي او مخکې د دې نه چې وي مور یا ماشوم ته ضرر ورته ورکېږي دې ته تصمیم نیول کېږي چې باید د دواړو ژوند ورکړل شي نو تاسو چې اوس ویل چې دلته اوس تعداد ولادتونو ډېر شوی عملیاتونو ډېر شوی دی هماغه چې نفوس هم ډېر شوی دی لدینته دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې څومره میندې د امیدوارۍ یا د باروانۍ په دغه کې نه روسته مثال کې نه روسته د پنځلس کلن نه تر دوه پنځوس کلن چې حساب کې تاسو موږ به څومره نفوس ولرو او بل دا چې په خوا به په شفخانې ډېرې لرې وي اوس د دولتي شفخانو تر څنګه شخصي شفخانې هم جوړې شوې دي هغه څوک چې غواړي شفخانو ته لاړ شي هغې کې ځي یعنی دا تصمیمونه د پیسو په خاطر نه نیول کېږي لدینته
یعنی دا په دې هیله چې همداسې اوریدونکو تفسیري کوي دوه اوریدونکو لک تر لږه د پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې موږ دا موضوع لیکلې دوه اوریدونکو همدغه موضوع یاد کړی دا یو اوریدونکو په واتس اپ کې او بل هم په فیسبوک پاڼه کې زیاتره دغه اوریدونکو نمونه ځکه نه اخلم چې ممکن خنه وي ځکه چې یو څوک تور لګوي نو تر هغه چې ثابت نه شي خنه چې
هغه لودین سی بیو موضوع به یو زه د اوریدونکو ته چې یو د ریسپیکټفل ماتنټی کیر یا د مندو د محترمانه مراقبتونو نه یو جز ده چې هر مور او هر فامیل باید تخپلې کله چې مېرمن وړي شفاخانې ته کلینیک ته یا یو صحی مرکز ته د حق لري چې ټول معلومات ترلاسه کړي کی ومو په یو کلینیک کې شفخانه کې سزارین کېږي یا عملیات کېږي فاميلي د دې حق لري چې ټول معلومات ترلاسه کړي ځان خپو کې پس راغی نه بیا دغه ته سزارین ته دغه ورکې د امادګي ونیسي د دې حق دی د دې اول ځان پو کې چې دلیل د عملیاتو نه چی شه دي که بیا چیرته کولای شو د یو کوم مشکل درلودو یا د یو دغه درلودو نو موږ ډېر د سیداري لرو چې دای کولای شي هغه ادارو ته مثلا کمیسون د رسیدګي د تخلفاتو ته چې د شورای طبي د رسان او قابلو شورا د سارنوالي لوی سارنوالي هغه کلیدي ورګانونه په هغه کې ګډون لري او د شورای طبي په چوکاټ کې جوړ شوی دای کولای شي دغه کمیسون ته مراجعه وکړي خپل مشکلات په رسمي شکل باندې هلته درج کړي چې تر څو د رسیدګي وشي
و مننه ډاکټر صاحب غرشین مخ کې ورته قاری صاحب پښتون یو ټکی ته اشاره وکړه و تاسو مثلا راغلی دغه تبابات له پلو مو دغه مسلک اول چې د دې ایجاب نه کوي چې یو کس د پیسو لپاره یو کس مثلا اختلاطات ته بوزي یا خدای مکړه د عملیات میز ته بوزي سره لدی چې په نارمل حالت کې هغه ولادت کولای شي قاری صاحب پښتون په خبرو کې یو بلشت د ما پام سده شایم د مثلا په افغانستان کې لږ زرامه ده وای کچیرته یو مور لور زیږوي مثلا وای 2000 کې 3000 افغانۍ تر اخیستل کیږي او کچیرته زوی زیږي بیا نو 15000 یا حد اقل هغه فیس کې یو څه زیاتوالی راځي زری 2000 افغانۍ کې څه هم دومره شای نه دی اما کله چې کلی والی ژوند ته زو زر 2000 افغانۍ هم ډیر شای کیږي دغه پروسیجر کې د لو د لور او زوی د زیږولو پروسیجر کې تفاوت دا او کنه فکر کوي دا غلطه هم ډاکټران هغه یا غنرس قابلیت یا غ شخصي کلینیکونه لتبابات سره یو ډول سم مختنځي یو ډول زیاتای کوي له ناروغانو سره
مننه لودین سی اول خو به دا ویو چې په دولتي شفخانو کې په دولتي کلینیکونو کې په دې ټولو کې دا پروسه مفته ده هیڅ څوک د وی افغانۍ د خپل دغه تر لري ده حق نه لري په ټول دولتي اداراتو کې او په دولتي کلینیکونو کې او په شخصي کلینیکونو کې دولت ورته لاهیه ټاکلې ده د کولې شي د لاهیه مطابق خپل فیس ورته دا چې هڅو خپل سر فیس وټاکي د خپل سر فیس ټاکلې نه شي چې د لور فیس دومره د زوی فیس دومره ځکه مور یو رقم پروسه مخه ته وړي یو رقم زیګون کوي یو رقم درد تیره یو رقم هغه ماغه د شپږ ساعت نه تر اته لس ساعت پورې کله مور لور په ناسته هم دغه درد تیره کې زوی دې هم دغه پروسه په دغه وخت کې تیري دي کې هیڅ نه وره په نشته ده دا تفاوت نشته بیا هم زه په صراحت سره وایلی شم د ټول اوریدونکو ته د قابلو شورا د مسؤل په صفت باندې چې په هر ځای کې دا مشکلات رامنځته کیږي په هر ځای کې دی دغه سي تخلفي نه موږ د پجریان ته واچي موږ ډېر څه کولای شو چې د وزارت صحت امه سره په ماهنګي کې د مشکل ته دغه کو در رسیدګي وکړو
او تاسو د دې لپاره هلې غرشین څه پروسیجر لري په کلینیکونو کې د شکایتونو صندوقونه یا د سنور لارې چارې استاد ورساب شمیري یا هم فیسبوک پانه چې د غوریدون کې چې چیرته دغه سي زور زیاتای ورسره کیږي، یا مثلا داسې چلند ورسره کیږي چې هغه د تبابات اصول نه ایجابوي، دوی د خپل شکایتونه تاسو ته یا تاسو شورا ته در ورسوي؟
منګ پټول شفخانو کې شکایت صندوقونه شته، شورا د نرسان او قابلیت د شورا په نوم باندې خپل فیسبوک پانه هم لري، او په تان کې د شورا نمبر دی چې زه بیا وروسته تاسو ته ویم کولی شئ واری کوي هر څوک چې دغه مشکل، البته دا مشکل د قابلیت او د نرس په حد کې چې موږ ورته رسیدګي کوو، که چېرته بیا د دې طب د ډاکټر طرف ته بیا د طبي شورا یا د ډاکټرانو شورا باید دې ته دغه وکړي رسیدګي وکړي.
بله، کور ودان، راځئ دغه بحث ته ادامه ورکوو. دلته ځینې نور مسایل هم دي سره لدې چې تاسو مخکې سپارښتنې وکړي. په ځینو مواردو کې دودیز ولادتونو ته ډیره ترجیح ورکول کیږي، خصوصا په کلیوالي سیمو کې. مثلا د افغانستان چې کله میرمنه ناروغه کیږي نو مرکز ته نه رسي، یا کلینیک ته، ولسوالۍ ته، یا د ولایت مرکز ته، نو هغه کلیوالي قابلیت چې تر ډیره مثلا هغه هم داسې عملی تجربه لري اما نظری تجربه نه لري، زده کړې نه وي کړې، مثلا هغه کورنۍ یا کلیوالي قابلیت ته مراجعه کیږي، هغه راغواړي مثلا میرمن ته چې ولادت وکړي. دغه کورنۍ ولادتونه څومره خطرناک دي، خصوصا هغو میندو لپاره چې مثلا اولنۍ زیږونی وي، او یا مثلا هغه میندې چې له مخکې نه ځینې مزمنې ناروغۍ ولري، یا هم مثلا په خوارځواکۍ باندې اخته وي، او فکر کوي دغه پدیده لا هم ستاسو په نظر پاتې ده په کلیوالي سیمو کې چې ځینې خلک د ولادت لپاره حتی کلینیک ته بېخي مراجعه نه کوي، دغه یوه نارمل پروسه بولي، وایي چې په کور کې یا مثلا د یوې نیاله په وسیله په کومک باندې، یا هم د یوې کلیوالي قابلیت یا د یو بلې مور په وسیله باندې چې څو ماشومان زیږولي وي، دغه پروسه مخته لاړه سي.
مننه لوتین چې دا پروسه اوس هم پاتې ده بدبختانه په افغانستان کې، او زمونږ د لرو پرتو سیمو یا د سنتي ټولنې خلک په دې مسله باندې سخت غبي ده، ټینګار کوي. یعنی به یو ځینې حتی داسې یو ننګ یو آری بولي که یوه مور په ولادت مریضه ده، به یې بوزي شفخانۍ ته یا یو کلینیک ته. بله موضوع دا ده چې اوس هم دغه موضوع شته دی، که چېرته دی کور ته قابله هم بوزي، قابله کولی شي چې حداقل یو تشخیص وکړي د قابلګۍ د مراقبتونو په اساس باندې د یوې مور نورمال او غیر نورمال حالت وپیژني، او وایي چې باید شفخانې ته لاړه شي که مور کولی شي نورمال ولادت په کور کې وکړي. په هر حال که هر څومره موږ بیا هم تاکید کوو چې میندې په صحیح مراکزو کې ولادت وکړي، بهتره ده نسبت دې ته چې په یو کور کې ولادت وکړي. او که چېرته دی دا د محلي دایې راولي، نو هغه داهې بیا د علمي نظره نه شي کولی چې موږ ته تشخیص کړي، ځکه دلته د مور ځینې موارد دي چې باید هغه په مور کې نورمالي، ځینې موارد دي چې هغه باید د مور په ناس کې ماشوم نورمال کوم حالات ولري چې موږ به تیقین شو چې وویو چې وو واقعا دا ولادت په نورمال شکل باندې بدون د اختلاط مخې ته. نو بیا هم دغه مسله لرو، ولې بیا هم زه تاکید نویم خلکو ته چې لطفا د میندو د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې او د ماشومانو د ژوند د ژغورنې په خاطر باندې یوې قابلې سره یا یو صحي مرکز ته دغه وکړي مراجعه وکړه.
بله، کور ودان اوریدونکو ته بیا هم شمیرې اعلانوم، یو اوریدونکو استودیو سره وصل دی، دایو بره وخت بیا به نور اوریدونکو ته شمیرې اعلان کوم. مهرباني وکړئ ستړي مشي، ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم، سیف الله خاموش د زابل ولایت نه تاسو سره په تماس کیم.
خاموش سیف زابل نه ستړي مشي، تاسو زموږه موضوع په اړه باندې څه نظر لرئ، کومه پوښتنه هم لرئ مهرباني وکړئ.
ډیره زیاته مننه. زما د موضوع مربوطه نظر داسې دی چې اول باید د مور د ماشوم د ژوند غورلو لپاره په تراپی سیمو کې عامه پوهاوی ډیر سي، د دوی لپاره باید عامه پوهاوی ورکول سي، او د دې ترڅنګ باید د نجونو ښوونځي خلاص سي. که وزارتو وایم په زابل ولایت کې د مرکز نه ماسي وا، په ولسوالیو کې په هیڅ ولسوالۍ که دا سی سی کلینیک نسته چالته څوک مریض ورورسی، او د ماشوم زیردون په وخت کې خپل مریض وروري، او هغه سیاتمندۍ سره دنیا ته راسی، او د مور ماشوم ژوند وژغورل سي. ل اکثریت له سوالي څخه زابل مرکز کلات ته روختن ته مریضان راوړل کیږي. زه چې کوم معلومات ترما، یعنی کپیسدي درته وایم، لس فیصد شل فیصد پورې د مړینې لامل کېږي په وخت سره رسیدګي نه کېږي. هغه مور او ماشوم چې مینځ ته راوړي هغه تر روغتونه پورې نه رسول کېږي، لارې خرابې دي، مثلا نور مشکلات دي. نو زما له دولت څخه دا هیله ده چې په هر ولسوالۍ کې یو داسې روغتون ورته فعال کړي تر څو د مور ماشوم ژوند وژغورل شي، هغوی په لنډ خپله ساحه کې خپل کلینیک ته رسیدګي وکړي. نو نظر مې دا دی یو د نجونو ښوونځی باید خلاص شي چې ضرورت ده، او دوم باید عامه پوهاوی په برخه کې ورته دولت کار وکړي. نو دا زما نظر ده د موضوع په مربوطه.
ډېره مننه، سلامت.
پوښتنه مې دا
ده، مهرباني،
و پوښتنه مې دا ده که په دې اړه ملمانه نظر ورکړي چې دا د نجونو ښوونځي تړل کېدل دا په دې معنا دي چې د مور ماشوم ژوند نورم په خطر کې لویږي، نرسانې کمیږي، مثلا د قابلې نه پیدا کېږي او رسیدګي نه سکوي، نو په مرکز کې نه پیدا کېږي، ولسوالۍ ته به څنګه رسیدګي وکړي؟ په دې اړه باید دولت څه وکړي او کوم کوټلي ګامونه واخلي تر څو د مور ماشوم ژوند وژغورل شي؟ دولت ته څه په کار دی؟ په دې اړه نورم د ملمانه نظر ورکړي دا بلاش.
کور ودان سیف الله خاموش له زابل نه ډېره مننه چې خپل تفسیره مو وکړه، د خپل سپارښتنې مو وکړه، زمون کې مو پوښتنه هم وکړه. فکر کوم د پوښتنې جواب مو هم ډېر معلوم دی. همغه همدار یو خبره چې ښوونځي د بیرته خلاصې پوهنتونونه د بیرته خلاصې په هر حال میرمن هیلې غرشین ته به مایک ورکړم. مهرباني وکړئ څه وایي سیف الله ورور ته؟
مننه مودین صاحب، سیف الله ورور نه کورې ودان، مننه کوم. زه یو شی باید ووایم چې موږ په زابل کې تقریبا څلور پنځه دورې قابلې تربیه کړې دي. خپله د زابل د ولایت نجونې دي، خپله تربیه کړې دي د زابل ولایت دپاره. اوس مهمه دا ده چې دا د ولایت خلک دې قابلو ته د کار زمینه مساعده کړي او په دی باندې اعتبار وکړي. ولو که قابله په خپل کور کې هم یو مور ګوري، یو مور ته براقبتونه رسوي، هغه قابله ده، هغه خپل هغه مکمل تعلیمات اخیستي دي چې مخې ته ځي. دویمه موضوع دا ده چې یو ډېره جالبه موضوع دا ده چې زمونږ ورونه وایي چې عامه پوهاوی. زه دا ورور لین کټ شه چې زه دې پوښتنه وکړم چې تاسو چې اوس د ازادۍ د رادیو نه څه واورېدل او یو څه معلومات په شروع کې درکړ شه، نو څومره تعهد کوئ چې دا پوهاوی به خپلو فامیلونو ته ورسوي؟ ګوره، زمونږ هر ورور که د جمعه په ممبر باندې ناست مولوی صاحب دی، که د په یو کلي په دیره کې ناست سپین ږیری دي، که په یو مجلس کې ناست دي، که په یو ټولنه کې سره کښېني، په اصطلاح باندې سره یو ځای اجتماع کوي، دوی څومره د یو بل په پوهاوي کې باید برخه واخلي. او دا یوازنۍ لارې دي چې موږ دې ته رسوي چې موږ خلکو ته عامه پوهاوی ورسوو. دا یوازې د دولت مسؤلیت نه دی، ځکه دولت په کامه پوهاوی رسوي په یو کلي کې به لس نفرو ته ورسوي، ولې دغه لس نفر مسؤلیت لري چې لس لسو ته دغه ورسوي، د عامه پوهاوی ورسوي.
میرمن غرشین، د میرمن په بخښنې سره، د اوریدونکي سیف الله خاموش په پوښتنه کې یو بل جز هم وو. هغه ویل چې دغه مکتبونه چې وزنجونو باندې پانتونونه باندې، آیا وای دا یو نښه نښانه ده چې په آینده کې به مثلا که نرس قابلې کمیږي او د مور او ماشوم ژوند به لا هم له خطر سره مخامخ کیږي؟ فکر کوم ورته ته اندېښنه مخکې وښودل سو، همداسې ده فکر کوم. تاسو هم څه وایئ؟
همداسې وه، په دې مورد باندې مخکې موږ او تاسو مکملې خبرې وکړلې او معلومات هم ورکړل چې نه یوازې دا چې د میندو د مړینې کچا شاید جدا شي، نفوس ډېریږي، ضرورت ډېر دیدل کېږي. نو په پلند الفاظو کې به ووایو چې په دې هیله باندې چې ډېر زر د افغانستان دولت په دې وتوانېږي چې د نجونو دپاره زمینه د تحصیل برابره کړي او د دې راغلي سیلاب مخه ونیسي او نورې پرې نه دي چې مخ په دغه لاړ شي، مخ په ورانه لاړ شي.
کور مو ودان، راسره اوسئ. موږ به اورېدونکو ته د تماس شمېرې اعلان کړو. اوریدونکو تاسو که غواړئ چې د خبرونې په شاوخوا لس دقیقو کې موږ سره اړیکه ونیسئ، د تماس شمیرې دی 00420-112-4401. بل شمیره ده 00420-112-4401. بحث ته تر لنډې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
اوریدونکو پر دې واتس اپ سربیره زموږ بل واتس اپ شمیره هم در سره ولیکئ چې تاسو کولی سئ پر اړیکې سربیره ورته خپل غږیز پیغامونه ثبت کړئ. 00 3 2 1 2 1 2 1 0 1. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي د افغانستان د نرسانو او قابلو د شورا اجرایوي مسؤوله هیلې غرشین بحث کرا سره ده. میرمن غرشین، راځي د خبرونې لږ شېبې پاتې د لږ پدې تم شو چې درانه کارونه چې د افغانستان په کلیوالي سیمو کې ډیر دود دي او له بده مرغه چې ځینو کورنیو کې مثلا هغه درانه کارونه په یوازې دی چې نارینه یې وکړي، ښځې هغو کارو ته اوږه ورکوي. مثلا پخلی دی، واضح خبره ده، حتی ځینې کورنۍ مثلا میرمنې ځي د باندې د څارویو په پالنه کې هم برخه اخلي، یا مثلا په بزګرۍ کې هم له خپلو خاوندانو سره یا هم له خپلو ورونو سره کار کوي. چې په یو ډول کله چې میرمن حامله وي یا میندواره وي، فکر کوم تبابت د دې ایجاب نه کوي چې ځینې درانه کارونه د ترسره شي. د درنو کارونو ترسره کول یا هم د درون بار جګول میرمنو ته، میندوارو میرمنو ته څومره خطر پیښوي، او ښځې باید په دې برخه کې کومې سپارښتنې په پام کې ونیسي؟
مننه لودین صاحب. اول خدا چې درانه کارونه د امیدوارۍ په وخت کې نه، بلکې په نور عادي ژوند کې هم میندو ته ډېر خطر پیښوي. که چېرته میندې درنو کارونو ته مخه کړي، د میندو د مخکې وخت نه د ماشومانو زیږیدل په درېو اولو میاشتو کې یا په درېو دویمو میاشتو کې د ماشومانو د سخت یا د منځه تللو، خوندېزګانې یا وینه بهېدل، د اوبو ماتېدل، په میندو باندې روحي او رواني فشارونه راوستل، د کم وزنه ماشومانو ته ولیدېدل، خامو ماشومانو پیدا کېدل، دا هغه څه دي چې یوې مور ته کولی شي پیدا شي. بنان د امیدوارۍ دوره یوه ډېره اساسه دوره ده، او میندې باید په دې دوره کې ډېرې محتاطې اوسي. یوازې امیدواري د مور مسؤلیت نه ده، په فامیل کې چې هر څومره خلک دي که یوه مور امیدواره پکې ده، د ټولو مسؤلیت دی د هغه مور حمایت کول او د مور ساتنه. په کلي کې د ټولو خلکو مسؤلیت دی چې د امیدوارو میندو نه دغه وکړي، ده حمایت وکړي، او هغې ته زمینه د دې مساعده کړي چې د هغې ژوند د خطر سره مخ نه شي. او حتی په دولت کې د ټولو مسؤلیت دی چې د امیدوارو میندو ژوند ته دغه وکړي، ده توجه وکړي. بنان د درنو کارونو کول یوازې په امیدوارۍ په دوره کې میندو ته خطر نه لري یا اختلاط نه رامنځته کوي، بلکې د امیدوارۍ نه په غیر دورو کې هم میندو ته ډېر خطرونه راوړاندې کېږي. چې زه کولی شم د مثال په ډول یې درته ووایم، مثلا د میندو د رحم یا د بچي دانې راخوایدل، د مثانې راخوایدل، اکثره میندې د ملا د مریو کېناستل، د ورمیګونو د مریو مشکل پیدا کول، زه په سر کېټي راوړي، همدغه رقم د ولیدلو د اړوکو د ماتېدلو ډېر څه لري. نو بنا میندې باید دومره درون کار ونه کړي چې د هغې صحت ته دغه ورورسي ضرر ورسي. په دې عرصه کې دا یوازې د مور مسؤلیت نه دی، د ټولو ټولنې مسؤلیت.
بله، و سلامات اوسئ میرمن غرشین. دغه بحثونه ورو ورو راټولو، پوښتنې ډېرې دي. دغه ځینې ماشومان چې موږ تاسو ګورو په افغانستان کې سوی شکل دنیا ته راځي، مثلا یاده ده چې مثلا هغه د سر اندازه مثلا له نارمل حد نه زیاته وي، نور لاندې وجود مثلا کمزورې وي اما د سر اندازه غټه وي، یا مثلا د وجود ځینې نورې برخې مثلا په نورمال ډول باندې هغه بڼې نه وي، مثلا یا شونډه مثلا چاک وي، یا مثلا د وجود یو بل برخه عادي یا نورمال نورماله بڼه نه لري، یا په ټوله کې سوی شکل ولادت. د دې لامل څه کېدلی سي؟ آیا همدغه د میندواری د دورې مراقبتونه دي چې کاغه سم مراد سي دغه د سوی شکل ولادت مخنیسي، او کنه ځینې محیط زیستي عوامل دي چې مثلا د سوی شکل لامل کیږي؟
مننه لوتین صاحب. دا مختلف عوامل لري. یو دا چې میند باید د امیدوارۍ نه مخکي، حتی اوس دبليو ایچ او ریکمنډیشن ورکوي چې د امیدوارۍ نه مخکي میند باید فولیک اسید شروع کړي، او د امیدوارۍ تر درېیمې میاشتې د ولادت نه وروسته هم باید دی فولیک اسید واخلي. یوازینی عامل چې طب مشخص کړی د فولیک اسیدو کمبود دی د میندو، هغه میندې چې د ماشومان سر غټ دی، د ماشومانو سر ورکوټی دی، د ملا تیر سوری دی، مثلا شون دی دغه شوی دی د شکیدل دی کامچاک یا لپچاک چې ورته وي یا په همدې شکل نور المونیګان لري یا نور سوی شکلونه لري دا هم کېدای شي چې د غذایي موادو د کمبود د ویټامینونو بخصوص د فولیک اسید د کمبود علت وي او بل دا چې جینیټیکي علتونه هم لري او بله دا چې ځینې دودونه او رواجونه چې مثلا کمې میندې چې شی باید په ځینې فامیلونو کې رواج دا باید وخوري دا باید ونه خوري سمه تغذیه نه کېږي میندې سمې د امیدوارۍ په وخت کې مکمله غذایي مواد نه اخلي چې هغې کې پروټینونه او ویټامینونه شحمونه منرالونه کافی اندازه اوبه همدارقه فایبرونه دا ټول هر څه موجود یعنی په کافي اندازه تازه ترکاري او تازه میوه او غذا نه اخلي دا ټول هغه عامل دي چې کېدای شي چې موږ سوی شکل ماشوم یا مایوب ماشوم دنیا ته راوړي.
لکه هم دلته دغه د خوړو موضوع تاسو یاد کړه په دې هم تم شو میندوار میرمنو ته یا هغه میرمنې چې مثلا ماشوم ته شیدې ورکوي دوی ته د کافي مایعاتو لپاره چې وجود کافي مایعاتو لري ځکه هغه منرالونه او نور ویټامینونه چې دي د شیدو له لارې ماشوم ته انتقالوي نو وجود فکر کوم اړتیا یو په دوه کېږي او کله ناکله میندې په دې کار کې سره مصروف سي ځان هم ترې ویر وي ماشوم هم ترې ویر وي. د اوبو لپاره مثلا څومره ضرورت ده چې دوی متواتره یخې اوبه وڅښي یا مثلا چای وڅښي یا مثلا سوپ او شوروا نه استفاده وکړي دغه راس میندوار میرمنې او چې دی ورکوونکي میرمنې دوی ته د خوړو له پلوه ستاسو توصیه او سپارښتنه به څه وي؟
مهمه موضوع ده لودین صاحب ځکه موضوع د تغذیې شوه منګه میندو ته اکثره توصیه دا کوي چې دی هغه میندې چې امیدوار دي هغه میندې چې شیدې ورکوي د نورو نه باید په ورځ کې دوه وخته اضافه غذا وخوري. موږ دی ته نه وایو چې د بازار نه ډېر قیمته شی واخلی وی خوري په کور کې دی و که دال لري که نخود لري که غل لري نسک لري یا دس لري سویا وریجې ترکاري حداقل په یو کور کې خو دا بینړی او بانجانو دا شی نه ډېر پیدا کېږي. میندې باید اضافه ډوډۍ وخوري د نورو د دغه نه د نورو فامیل د غړو نه. بله دا چې میندې باید مایات لکه سوپ لکه یخنی ښوروا لکه دا شیان ترکاری ښوروا دي دا تیاره کې وخوري. په ورځ کې حداقل میندې باید اتو نه تر دولسو ګیلاسو اوبه وڅښي. چای ډېر نه توصیه کوو د دې په خاطر باندې چې چای د اوسپنې او فولیک اسید او ځینو ویټامینونو په جذب کې دغه کوي ده لږ ځان راولي یا کموالی راولي. نو په همدې خاطر باندې مور باید دغه معیار ډېر وخت په خصوص تازه ترکاري او تازه میوه چې دا وخت یې ښه فصل دی په افغانستان ټول ولایتونه یوه تازه میوه لري او هېڅ تازه میوه مور ته نقص نه لري.
بله کور
ودان میندې باید دوامداره دا وخت له خپل غذا ته ډېره توجه
وکړي. په دې هیله چې دغه سپارښتنې مو چې وکړلې دغه د پلرونو او میندو تر غوږونو ورسېدلې وي دوی عملي کې د ژوند په لارو چارو کې به بریالي وسي. د خبرونې فقط د پای شي بي دي کومې خبرې که تاسو غواړئ چې پاتې وي تر اوسه او غواړئ چې میندو پلرونو ته ورسوي مهرباني بیا به اس پای ته رسو.
کور ودان لودین صاحب مننه. فقط هغه څه چې موږ غواړو دا دي چې توصیه کوم میندو ته پلرونو ته ټولو فامیلونو ته چې نونو ته حتی د ماشومتوب په دوره کې ډېره توجه وکړي چې بیا په امیدوارۍ په وخت کې د اختلاط سره مخامخ نه شي. ټول ماشومان باید سم تغذیه شي. ټول میندې باید د امیدوارۍ په دوره کې حداقل څلور ورځې د یوې قابلې سره ولري چې تر څو د میندو د مړینې کچه راټیټه شي. او دا چې میندې باید حتمي ولادت ته یو ولادي ماهر د نظر لاندې چې هغې ته موږ قابله ویو یا ډاکټر یا قابله یې چې دا باید هلته دغه وکړي دا زیږون وکړي. او په څنګ کې باید زموږ وروڼه هم دې ته توجه وکړي چې امیدواري بیا ویم یوازې د مور مسؤلیت نه دی.
بله
عوام خلک باید په عوام پوهاوي کې موږ سره خبرې او مشوره شریک شي ځکه دا زموږ یوازې مسؤلیت نه دی نه د وزارت څخه تامې مسؤلیت دی چې هم پوهاوی وکړي. هر څوک چې پوهېږي باید بل نفر پوهوي.
کور مو ودان
تر څو د مشکل مخه ونیسي.
ډېره ډېره مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیږي. له تاسو نه مننه. له خپل میلمنې د افغانستان د نرسانو او قابلو د شورا د اجرایوي مسؤلې هلې غرشین نه مننه. له رادیو غانو مو مخوري پر راتلونکي ساعت کې همدغه بحث په دری ژبه درته وړاندې کیږي. کوربه سلطان محمد سرور دی.
ri pa ko 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 ke پل جا